روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جبار خیلی خوش آمدید. شنونده‌های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه‌های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که 2 سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیق را در قسمت شیوع بیماری‌ها و مریضی‌های روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار زندگی خود نارست یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش دارند، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارند که ایجاب میکنه برایشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشد، و در حدود 5.8% مردم اعراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارند و به 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن، در حدود 7.39% ای افکار به یک پلان تبدیل کردن و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. با گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگیم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم، به طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها هست که ایجاب میکنن که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شده، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بی‌خوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همون سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روشهای دوایی و روشهای غیر دوایی است.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-235-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را یکنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که این کدام روز است، چون به مناسبت تعظیم روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگه. یا به صورت اگر ما بگویم که یک جزء مهم صحت است، صحت روانی یک جزء مهم صحت است، میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این صحت روانی میگه. یعنی امی چهار بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالت و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنیم بسیار مهم است و همراهان عزیز ما باید بدانند که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استیگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم سلام. خوری سلامش
تست علیم شیخ براوانی تا بخیر رغلی میروانی و که نمره تا وایا دکم زینه دی اریکنی ولی او بیادی پختنه مطرح که
خوری صدرک زازیم دی پکتیا ولایت نازخ پلا دینه دکتر سر نمیده پختنه ده اینی کلچی یعنی کومی دسی اپی کی وشی یا کوم دسی خوابگان خبر یا دی رسانه دلار یا خپلا پستر بسو گورو ما بز دیا دسی اول دسی دازرمی سی بل رکم شنیگی میگی وندشی بس حالات می لگرد وقت شی کلوار دام لا دسی اوائی روانی تی رشی او کلوار می او گرزی و چیو می گرزی نو بینی دسی غاخونم تیچم زبام تیچم دا حد سباس دی و پینزل از دکی کی دا سی خراب هم پل حالات که نام بیچی سیک شما هم در پول بدن هنی دسی درد کهی بیا ورغلی هم داکتر تو ورغلی هم در شکور در درست دید کابل که بیا دو رکم بوله را کری هنی تگرال پر نما و ایتیوال پر نما و ایدا خورا بس آغا چی خورا ما بیا دسی لگ سرا کنترول کیو او که بیا آغا نخورا منو بیا مغا سی گرد نمی کلا دادا چی دسی نور کمت تداوی کمالا رشتا
آها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب. یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچيري تاسو څرنګه حکایت کوي او څرنګه متعبیروي یا توسع مقتدا خپل مشکل یا ستونزه وای فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پښتني د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموږ هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځ وړي او دا علت هم د خود له شوې ده چې دوامداره جنګونه، انفجارات او همدارنګ ظلم، جبر، بې عدالتي، مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې لمنده. تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسي یا چیرته واقعه وسي نو واقعي نورسه د حالات راته پیدا کیږي او دا اوس فرق کوي چې تاسو موږ له نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکړي پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکړي چې تاسو ستونزې څه شي. په صورت دی موږ ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړ شوې ده او کوم څه تاسو قصه کوي دا لږ سره تناسب نه خوري بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي نو تاسو کچیر مکمل خپل ستونزه ورته ویلي ممکن د هغه پاسه تاسو دوا درکړ شوې. په هر صورت بیا هم کېدای شي کچیر تاسو جوړ شوي نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت څنګه پیهیږي څومره وخت نیسي او دا واقعیا څه رقم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو ځواب اخیسته وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
هلو
مهرباني وکئ نو مراته وایې کوم ځای مو اړیکه نیولې. وعلیکم السلام. مهرباني څوک یاست کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ بلې اړیکه یې پرې شولا. بل اوریدونکي برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوردان سره په جوړه په خیریت
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم درته وایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زه احمد شارم ورم د پولیسو خدمه ما تاسو ته تماس نیولې دی تاسو د ډاکټر صاحب سره کارام ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه. مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف خورم دا د اعصابو ګولې خورم تقریبا یو اته کال چې د ریسپریډون په نامه و سپټالوتران او دا ګولې خورم نو اوس تر څو وخته پورې بل ځای خورم و چې دا کتي کومه یوه شپه ونه خورم دا ټوله بدن مې داسې شي لکه برق چې مې ورکړي بس دا سریزه لکه د برق فرنټونه چې راکوي څنګه
احمد شاه. احمد شاه سمدا ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه ورور. د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسم دواګانې تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو بدی حق له باندې معلومات حاصل کو چې تاسو کوم ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړی ده د کوم ستونزه په اساس تاسو تجویز کړی ده یو د خبره. دویمه د خبره ده چې تاسو وای اتکاله زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده د پښتنه شي باید تاسو نشوي وای او باید وشي خدای په رادیو طریقه فکر نکوم چې وشي او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړی یعنی کوم ستونزه تاسو درلودله او درې مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصابو کوم ګولۍ یا تابلیتونه یا دواګان تاسو خوري هغه دفتن مقطع کوي هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي. اکثریت رواني ناروغي او دواګان چې دي کله چې تاسو د درمل خوري نو دفتن کچیر قطع کوي پس یو دوامدار خوراک نه هغه قطع شي نو د هغه دی هغه د قطع دوایی ستونزه من سره وړي یعنی کوم اراس چې د دوا په قطع کېدو کې من سره زی هغه اراس من سره داسې صحیح واقع نه و صحیح وای چې کله تاسو دوا د فتن قطع کوي تاسو د ستونزه پیدا کیږي کچیر تاسو فعلا لپاره صحت ولري او د دې ستونزه نه تاسو جوړی نو تاسو دوا کچیر قطع کوي دوا په تدریجي شکل قطع کوي یا د فتن به نه قطع کوي ترڅو د دې ستونزه تاسو نو مخست دی غبایس نشي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیس ماغه گوری سلامونه. مهربانی وکا و علیکم السلام. مهربانی وکا نوم درته وای د کوم زینه دی اړیکه نیولې؟ بلې ایمال له ننګرهار ولایت څخه. مهربانی وکا خپل پوښتنه مطرح کړه ډاکټر صاحب نه. بلې اها اړیکه یې فریش ولا بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لاین کین خو
بلې و ستاسو غږ مونږ ته راځي. مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
اغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره.
اغا امیر له جلال آباد څخه. مهرباني وکړه اغا امیر خپل پوښتنه مطرح کړه.
دغه زما سوال خو لږ طولاني غوندې ده که لږ وخت راته راشي ډېره به ښي. نو ډاکټر صاحب محترم، مې دغه سوال ده چې زمونږ یو دوست و، دی تقریبا داسې یوه میاشت یو چېرته بندي و، هلته بندي و، خو ده په هغه د بند په موده کښې یو چا سره بندي و، هلته یې ډېر داسې ناخوارې لیدلي دي چې څه کسان یې پرې وژلي دي او تقریبا دوی شپږ نفره ترېنه پاتې وو ژوندي. په دې کښې ډېر اخلاص و، چې را اخلاص و نو اوس چې کله کور کښې ناست وي یا چېرته مونږ ملګرو سره ناست وي چې دا د چای ګلاس لاس کړي داسې لړزه تېرا شي دی چپه شي یا د شپې داسې یو غږ کوي چې هله راغی داسې یو ترس وهم غوندې تورو توازن هم تقریبا د لاسه ورکړی ده او کله نا کله داسې حالت سره مخامخ کېږي. او ډاکټر صاحب نه مې دغه سوال ده چې دا قابل دی تداوی ده که نه ده دغه سوی و.
سمه ده، په تمه اوسه آغا امیر، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه آغا امیر وروره، د ناروغ په هکله واقعیت کوم ستونزې چې اوس ورته پیدا شوي دي دا سبب همدغه ناخوالې دي چې د باندې تېرې شوي دي. یعنې تاسې یوازې تاسو ته نه بلکې ټولو هېوادوال چې دغه رادیو اوري او د اوس د مغږ اوري دغه نظر د هېڅکله ځان سره نه ساتي او دا د مو لخوا رد ده چې هېڅ رواني ناروغۍ تداوي نه لري، بلکې هر رواني ناروغۍ چې دي هغه تداوي وړ دي او تداوي کېږي. د دغه ستونزې د تداوي لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب راپور کې ویلې چې موږ په ټول افغانستان کښې 400 مراکز لرو، نو تاسې کولی شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې هلته سایکو سوشل نرسان دي یا هلته دا د رواني ناروغیو لپاره مشاورین دي هغوی سره تاسې ورشئ، مشوره ورسره وکړئ که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره یې ضرورت وه نو مشوره به ورته ورکړي، او که دوا ته ضرورت وه نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي، او یا هم کوم د رواني ناروغیو ډاکټر ته یې ورولېږي. نو د تداوي وړ ده او تاسې کولی شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشئ او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
انشاءالله چې تداوي بشي. بل اورېدونکی په کرښه دی، د ده سوال به واورو. السلام علیکم.
السلام علیکم. خوب جور بخیر.
وعلیکم السلام. از شما همچنان خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتان چیست و از کجا تماس گرفتید؟
تشکر. سلامت باشین. زینت وفا هستم از خیرخانه کابل با شما هم کلام هستم. سلام برای کشت و امید سنا همچنان جور صدمن باشین.
تشکر. بفرمایید سوالتان چیست مطرح کنین؟
خوار قندم سوال مزی قرار است که آیا این هم روانی گفته میشه وقتی که در حالت خو خو میکنی کاملا دست پای به حرکت میشه، فکر میکنی که اصلا این حرکت نداره بخی بیس میشه و بس اوقات کسی هست که در این فامیل ما هستن همیشه آرام می باشه آرام می باشه لکن یک بار اما در گریان شروع می کنن. آیا این بخش از روانیشان مشکل داره و آیا هم مشکل روانی دارن و بس. کسی هست که در بین مردمش رفتن نمی تانن از همه گی استرس داره ترس داره فکر می کنه برشان ضرر می رسانه.
آها تشکر زینت جان، منتظر باشین انشاءالله که دکتر صاحب سوالاتتون جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر زینت جان. در مورد مریضتان هم سه مریض فکر کنم نام گرفتن.
بله
هم سه مریض. یعنی ما وقتی که قبلا در تعریف صحت روانی گفتم که احساس کردن، رفتار و همچنان درک کردن، تقریبا این حالتایی است که اید احساس و در درک و یا در رفتار از جمعه این تمامشان. یعنی وقتی که تغییرات در احساس کردن، در رفتار، در درک و در رفتار صورت بگیره و تغییر وجود بیاید و تغییر منفی باشه، حتما این شاید کدام مشکل یا تکلیف روانی باشه. شما نزد یک دکتر روانی یا هم روانشناس بروین، کوشش کنین که مشکل به تفصیل برشان توضیح بتن. یک مشکل اساسی هموطنان ما خصوصا مریضای روانی و کسایی که از تکلیف‌های روانی رنج می‌برند این است که اصلا به دکتر چیزی نمیگه، فقط میگه که سرم درد میکنه یا دلتنگی دارم خلاص. باز دکتر مجبور می‌سازه که همون چیزا رو از او پرسان کنه، بازو بگه که بله دارم. شما کوشش کنین چیزی احساس که از نظر رفتار، گفتار، احساس کردن و درک دارین، ایره باید کاملا به دکتر توضیح بدین و بگوین که این مشکلات ما دارم. باز دکتر به یک تشخیص میرسه و برای شما یا دوا تجویز میکنه و یا هم شما را نزد کدام روانشناس معرفی میکنه، از مشاوره هایش از او استفاده کنین و یا هم دوای برتان تجویز کنه که بهبود پیدا کنین.
بله بله پوښتنه یو ډاکټر سپ چی ویلې څوک د پکورنۍ کې او یو ناڅاپه خفشي او ژاړي
کورنۍ کې ناڅاپه خفشي او ژاړي. بله به هم دنده خبر ده کنه د ناڅاپه خفه کېدل او ژاړي د خپل درک ده او د خپل احساس ده چې کس کوي نو د احساس کې مستونزه مشکلات دي. ماتره چې کله دی یو شخص په احساس کې تغیرات پیدا شول دي، هغه په درک کې تغیرات پیدا شول، ما حاول نه درک په اساس باندې او یا په رفتارونو کې، یعنی اصلا هر څوک پیږي چې یو چا رفتار کله تغییر وکي یا احساس تغییر وکي یا تفکر فرق وکي او یا په خبرو کې تغیرات راشي، نو دا خپل پیږي چې دا په یو ستونزې حتمان اخته ده. یعنی د خپل د رواني ناروغي کمپوننتونه یا اجزای عمده شاند چې په رفتار کې فرق راځي، په افکارو کې فرق راځي، په احساس اس که فخر رازی او امدان که به درک که فخر رازی.
بله.
کله چې یو څوک پوشی چې په دغه چلورو کمپوننتونو کې د یو شخص تغیرات تغلل، حتما دې په دې پوشی چې دا کوم رواني ستونزه لري او عاجلاً دې ډاکټر ته بوزي.
بله او ورسته پوښتنه یې دا وه ډاکټر صاحب چې دی ویلې د سی کسان شته دی چې مثلا مجالس ته نشي ورننوتی، نشي چا سره کېناستی، داسې یو سامپل ویږي تاثیر لاندې ځي، دا آیا رواني ناروغي ده او که نه ده؟
بله، دا یو دې ته وایي ترس اجتماعي یا اجتماعي ویره. دا د یو نوع استراباتو په ګروپ کې یو مشکل دی او رواني ستونزه ده چې منځته راځي. یعنی بعضې اشخاص دی اجتماع کې یاد خلکو نویریږي، دا داسې احساس کوي چې ممکن ما نه کومه خبره غلطه سي یا ټول ماته متوجي یا ممکن زه غلط وایم یا په خپل ځان اعتماد یا باور نه لري. دا هم یو ستونزه ده، دا هم په دوایي په واسطه باندې او ځینې نور مشورې دي چې هغه د روانشناسانو په واسطه وړاندې کیږي ورته که چیرې هغه عملي کی ان شاء الله دا به خپل په مرور زمان بهبود پیدا کی.
بله بل اوریدون که برای واخلو چی چوک ده او چوائی. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
میره بانی او که ایزان راو پیزانه ده کم زینه ماری کنی ولی ده؟
من نکم از سایل کناره ده کنار ده خطاب سر بطماس که مطاب سر باکر سر تاکو و اوریدون که سلام منو نیکلی منکم.
دیر زیاده من نه میره بانی او که خپلا پختنه مطرح کن.
زمان ده داکتر سر چې ما یو وخت را ته مکو د تاسو سره ګرځ کړه سګرټ مې څکل او سګرټ مې نه چپا تا پری خو دا او به مریض شو ما نو څه د سي احساس را سره پیدا کیږي چې مثال پاتې کوم ما دا کار نه شم کولای. ما زړه مې د څه کتل زی مخطوط نه زی آیا چې دا روان زر کما خبري کنا د دې تمکو کوم مشکل دی.
بس دا غیوه پوښتنه مو
میرا پوښتنه هم لرم د دې نه مې هغه خبره داسې تکې پیدا کړې چې اوس د ډېرو خلکو چې خبرې چې کوي ناڅاپه احساسات شي کومه خبرې زه مجلاسې نه کوي زه به خبرې کومه داسې غوسه زیاته راځي چې دا همدې سره کوم اړیکه لري دغه سګرټو پرېښودلو سره او که رواني کوم
مشکلداسې
مشوره او هدایت راته وکړي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، تاسې ته مشورې درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه سایل صاحب، یو خو دې ډېر ښه کار کړی ده چې سګرټ دې پرېښې دي او دا د ښه تصمیم نیولی ده او نور هېوادوالو ته هم وایي څوک چې سګرټ څښوي یعنی دا اوس د تصمیم ونیسي سګرټ پرېږدي. سګرټ پرېښودل یو تصمیم غواړي، دا هېڅکله په زور نه کېږي، په قاطعیت نه کېږي، بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تصمیم ونیسي چې بس زه پرېږدم دا په ډېر اسانۍ سره پرېښودل کېږي. ټول مخدره مواد او ټول هغه نشه کوونکي مواد چې څوک غواړي چې احتیاط لري او دا پرېږدي نو ډېر په اسانۍ سره پرېښودلی سي، خو دا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخصي ونیسي. نو دا خو ښه کار شوی ده او تصمیم صحیح نیولی ده. تاسو چې کومه ستونزه اوس ویلې دا ممکن د سګرټو نه نوي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه نه کړی چې عمر به څومره شاید عمر له 40-50 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوې چې هر چېرته خپل ځان مطرح کړي یا هره خبره باید ته وکړي دا ممکن یو نو بل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوې چې بل څوک خبر وکړي اشتباه به وکړي غلطه خبره به وکړي نو ته خپله دا خبره وړاندې کوي شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو اضطرابي تکلیف ولري د رواني ناروغۍ نه نو دا هم بیا د ته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخیستل شي تاسو ستونزې پکله باندې ممکن د دې ستونزې تاسو یادوري وکړله نور ستونزې هم ولروي که چیرې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغۍ ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه واوري تاسو دې ته واوروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره ورته پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلف پوښتنې وکړلې یو پوښتنه به زه د پوښتنو په تړاو وکړم چې ډیرې ناروغۍ یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه یې کم دي د دغې ناروغۍ
مننه مخکې دنه چې په دې ناروغۍ په اسباب باندې وغږیږو دا دی ورلد مینټل هیلث ډے هر کال دی کال دی اهمیت لپاره او دی یو ناروغي دی اهمیت لپاره په دی کال باندې نوم غدی 2019 کال باندې نوم یې خیدا چی مینټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی دی رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او دی خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنه ډیر مهم وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان ځان وژنه کوي په هر څلويختو ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويختو ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوزنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې او اکثرا بل احمد د دې نوم چې نوم یې کړی چې پریوینشن اف سوسایډ یا دی مخوجان ځان وژنې مخنیوي علت هم د خوده ده چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثریا ځان وژنه چې کوي ځوانانه کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او درېمه خبر ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عديدي وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایلو استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګي مو شاده هغه دي حشرات او زید دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا دي مرمیونه او یا هم دي ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس هم ویلې چې د رواني ناروغۍ مکمل سبب معلوم نه ده نو ځکه رواني ناروغۍ تر رواني ناروغۍ نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکي اسباب دي او بل سایکولوژیکي اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډیر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځته راوړي او یا هم یو نو مواد د هغه موادو تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادېږي د هغه موادو کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده که چیرې د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري که چیرې دا په دې ناروغۍ اخته وي دوی هم اخته کېدای شي درېمه علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي ورسته بیا هم په دې ستونزې روان اخته کیږي بل بیولوژیکی اسباب کې د سر ضربه هم په دې کې رول لري همدارنګه په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه ورسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمه هم د دې سبب کېدای شي نور اسباب چې خو یې هغه غیر متوازنه غذا ده دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکی اسباب ورته وایي
بله
بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي یعنی په حساب رواني اسباب کله چې یو څوک په ماشوم توپ کې تهدید شي یا دوامدار شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي، او یا هم فزیکی او جنسی ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاسه ورکي، یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بېپروایي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغۍ اخته کیږي. او درېیم اسباب چې ښایي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په ښځو کې، طلاقونه، همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنیو کې، او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص. دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري تر څو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله دوستانو، نننۍ خبرونه ځانګړې شوې ده رواني ناروغیو ته، او تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. از موږ د تلیفون شمیره ده 0800 822 555، او بل شمیره مو ده 0900 945 340. اور به شو بل اوریدون کتاب وبګورو چې څوک پکره خره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرونه ته خره غلاس میره باندې وکي نمبر ته وایست، او د کم سینما اړیکنی ولې
د ورخل خور استاد امرنګ ډاکټر سي ته سلامونه نکړې احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل له پکتیا څخه میره باندې وکا د رواني ناروغیو په اړه باندې خپل پوښتنه مطرح کړه.
اوکې، نو موضوع کلی موضوع ده. کوم کس چې په نور رواني روغتیا باندې مبتلا وي، آیا دغه کس په جنسي اړیکو باندې کوم تاثیرات کولی شي او که نه؟
ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله مننه اقبال صاحب. لکه څنګه چې د ټول د انسان خواهشات که چیرې مثال غذا ته ضرورت لري یا جنسي خواهشات ضرورت لري، دا هر یو آرام فکر ته ضرورت لري. اکثرا رواني ناروغي په فکر باندې تاثیرات لري، نو کله چې فکر نارام شي طبيعي ده چې په جنسي خواهشات باندې هم تاثیر لري. دا صحیح خبره ده، بالکل همدا مشکل موجود وي.
بله بل اوریدونکو پر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. خره غل خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایست. بله بلی ستاسو غږ ډیر ټیټ دی، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست د کوم ځای نه اړیکه نیولې. اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکی په کرښه دی. سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلې بلې، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ. وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ پښتون صاحب.
ډېر تشکر، خدای دې خیر درکړي چې موږ ساتي راکړي. اوس مې خو د ډاکټر څنګه پوښتنې زادي دغه رواني تکلیف اول پتنشي پیدا کېږي، او دوهم پوښتنه مې دا ده، یو سړی چې یو ښځه نجلۍ چې په رواني تکلیف اخته وي، ودې خلکو ته مناسبه څه شي ده؟ بعضې ښځې چې په رواني تکلیف اخته وي دا بعض خلک چې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوي، دا شهرت زیاتوي. دا په خپل خیالات چې سړی کوي، زه د ښځو په حقوقو کې، د ښځو د حقوقو په باره کې خبرې کوم، هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، دا خبره انسانان به د ښځو حقوق مني.
بله ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون، ستاسو پښتنې واخیستې ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پښتون صاحب مننه. د لومړی سوال ځواب په فکر کوم تاسو ته موږ مخکې له دې تاسو پښتنې نه ما وکړو چې د ټولو رواني ناروغیو عمومي اسباب معلوم نه دي، ولی یو تعداد فکتورونه دي چې موږ مخکې نوم واخیسته چې بیولوژیکي فکتور ده، سایکولوژیک یا رواني فکتور ده، او بل محیطي یا انوایرمنټل یا سوشل اجتماعي فکتور ده. دا فکتورونه ما نمونه واخیستل او فکر کوم بیا هم تکرار به وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې غټه مسله او غټه ستونزه، متاسفانه خپل ټولنه کې وګورو چې نسبت نارینه او ښځې همیشه هغه آسیب پذیر قشر ده چې ښځې او ماشومان په ټولنه کې. نو طبیعي خبره ده چې په رواني ناروغیو کې اکثرا په زنانه او نارینه وو کې تقریبا د ناروغي زیات وي، خو نسبت نارینه وو ته زنانه ډیر پر رواني ناروغي باندې معروضي. اکثرا غټ استونزه هم دغه ده چې یو مسله موږ همیشه یادوري کوو چې رواني ناروغي یو استګما شوی د خلکو ته، عوام ته، یا لکه ننګ چې ورته یو د شرم خبره ده.
بله،
نو ځکه خلک عام خلک داسې وایي چې زه که چیرې خپله ستونزه، عام خلک په دې تعبیر کوي، د وایي چې کله زه که چاته وایم چې زه رواني تکلیف لرم، دا په دې معنی چې زه لیونه یم یا زه لیونه یم. هیڅ کله هم په دې سوچ مه اوسئ که زه وایم چې تقریبا ډیره کمه فیصدي، کمتر له 5% ناروغیو نه پر رواني ناروغیو کې یا پر رواني ستونزو کې کمتر له 5% نه دا د جنون یا د لیونتوب هغه تکلیفونه دي چې هغه مختلف نمونه لري. ضرورت نه بولم چې نمونه یې واخلم.
بله،
ولې 5% اضافه هغه ناروغي دي چې هغه نورو ستونزو پورې اړه لري، مثلا زیات د خلقي ناروغي دي چې افسردګي ورته وایي، یا ژور خفګان ورته وایي، استرابات دي یا وسواسونه دي، نور ستونزې دي چې هغه هم مختلف نمونه لري، دا سبب کېدای شي. نو هیڅکله هم رواني ناروغي کوم شرم نه ده. دا باید داسې فکر وشي لکه یو څوک چې شکر ناروغي ولري، یو څوک چې د فشار ناروغي ولري، یا څوک چې د زړه ناروغي ولري. دویمه، هیڅ کله داسې فکر مه کوئ چې رواني ناروغي تداوی یا درملنه نه لري. هر رواني ناروغي درملنه لري. دریم، ځینې کسان د دې نه ځکه ویریږي چې که چیرې زه چاته وایم زه رواني تکلیف یم، نو په دوستانو کې مشهور نشم چې فلانی رواني است، فلانکی رواني ده، یا فلان کس دا تکلیف د رواني لري. د دې لپاره چې دې نه ویریږي چې خلکو کې عام نشم، نو ځکه ځان پټوي، او بالاخره ستونزې دې حد ته رسیږي چې یا د ستونزې له وجې نه شاید کوم کس ځان وژنه کړی وي، او یا هم کس دومره مقاوم شوی چې دواګانو مقابل کې اصلا بیا ځواب نه ورکوي. او آخري خبره دا ده چې څوک چې غواړي، ځینې خلک ځکه نه غواړي چې رواني تکلیف خپل فاش کې خلکو ته یا خپل خلکو ته ښکاره کړي، هغه داسې فکر کوي چې دا رواني ناروغي د مال خپل ځان نه ده، یعنی خپل ځان پکې ملامت نشم نو ځکه خلکو ته نه وایي. نو تاسو کوښښ وکړئ چې رواني ناروغي من حیث یو رواني ستون، یو تکلیف، یو ناروغي، تاسو باید وپېژنئ، او ناروغ سره باید داسې برخورد وشي لکه چې یو زړه ناروغي سره، یا د یو فلج ناروغي سره، او یا د فشار او شکر ناروغي سره تاسو هغه رفتار کوئ یا سرکار و سرداری.
بله بله، من نه ډاکټر صاحب تریوه د پښتون صاحب پښتنې جواب شولې وربشو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه ښه جوړه تکله؟
من نه مهرباني وکړئ ځان دا وپېژنه د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
عصمت نن د کابل ولایت نه خبرې کوم.
اها، حشمت له کابل ولایت څخه، مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرح کړئ.
څنګه سر نن دا پښتنه د ساده رواني تکلیف عاملونه څه شي ده، لکه نو څه نشانه څه شي ده بده
په دې اړه؟ خو ډاکټر صاحب مخکې هم توضیحات ورکړل، خو بیا به هم تاسو ته پلانډو کې وبای. مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اسما جان، ورو دوه پوښتنې وکړه. یو د رواني ناروغي عاملونه، عوامل، یعنی کوم اسباب دی؟ هغه مخکې ما وړاندې کړل، بیا هم تقریبا دریم ځل کېږي، ضرورت نه بولم. علایم د دې ما مخکې هم ویل تعریف کې چې کله یو کس په افکارو کې، په رفتارونو کې، په احساساتو کې، په درک کې دا تغییر راشي، تاسو به خپل پیګه چې دا رواني تکلیف لري. لکه یو کس مثلا افکارو کې دا راسي چې هغه فکر وکړي چې څوک ما تعقیبوي، یا فکر دا وسی چې دا کار ما نه کړی دی، یا مثال دا کار زکه ما ممکن د شر باندې وشي، د ویر احساس کې دا افکار مشکل ده. رفتار کې مثلا د سی غیر طبيعي رفتارونو کې چې دا انسان سره نه خایي، هغه فکر وکړي چې دا رواني تکلیف لري. یا په مثلا په درک کې یو شی موجود نه وي، او شخص د فکر وکړي چې ولا ما څوک تعقیبوي، یا آلته کوم شی است ما خوري، دا په درک کې راغله. یعنی که تاسو په کورنۍ کې د یو څوک لري چې په رفتارونو کې ستونزه و، او یا هم په افکارو کې ستونزه و، فکر کې، یعنی یو چیز احساس په درک کې ستونزه و، او یا په ظاهري شکل کې ستونزه و، او یا هم هغه برخوردونه د اجتماعي برخوردونه کې ستونزه و، تاسو حتما په دې پوه شئ چې په دې کې تغیرات راغلي دي، او دا باید ډاکټر ته ووزو.
بله، نور اوریدون که همشتا دوی برا وخلو. السلام علیکم. بله بله، سلامونه. بله بله، غاگ دی اورما، میرا بانی اوکی زان را و پیزنه او دکم زینا ماری کنی. ولی
آها
و علیکم السلام عبدالستار اخونزاده مهربانی او که خپل پوښتنه مطرح کړي
و ډاکټر صاحب څخه مسلو الله دې چې په افغانستان کې هو ډېر خلک په دغه رواني تکلیف اخته دی اما ډېر خلک هم په ځان نه پوهېږي چې زه په رواني تکلیف اخته یم دا په غاله ناخي د ډاکټر باز خو بېخي هم نه کوي اوس زما د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دغه دی دغه خلک چې منانده په رواني تکلیف اخته دی دا ډاکټر تم ځان نه شي او چا تم نه وایي په غاله ناخي چې زه رواني تکلیف لرم دا بلواکېده دغه چانسې چې هغه حالت چې معنا ځانوژنه وکړي نو دغه
بله او را ما میره بانی اوکی
دوا دقیق دوانی تکلیف دوا که سوک تیمانی دقیق سا جانبی عوارز داری او دقیق دقیق که دستا غزا و تک دقیق خلق استفاده و که تیمان او دیتا گسته و که دقیق تک جواب را که دیر بایی میره بانی
بله تاسی پا تماو سه انشالله چه دکتر سه بستاسی پختنو تا زواب وی دکتر سه دوی پختنی وکرلی و تاسی نوت کرلی میره بانی وکی
یو خو اخوانا سه دا پختنه وکرلی چه سرنگ سرای پوشی
و د ځان وژنې علایم ځکه چې وایي خلک ویر لري د دینه چې خلک ورته رواني ونه وایي د دې له امله ډاکټر ته نه ځي نو ناروغي پرمختللی شي او بلاخره ځان وژنې ته ورسیږي مخکې تر دې چې ځان وژنه وکړي علایم څه دي
طبیعي خبره ده واقعیت ما د خپختنې وکړه خو ناسب د یعنی اکثرا په رواني ناروغیو کې ډېر مهم او چې اوس هم ما تاسو ته مخکې ویل چې تقریبا د کال 800,000 کسان ځان وژنه کوي چې په هره 43 سنو کې یو کس ځان وژني د اکثرا د دې سببونه دوه شیان ډېر زیات پکې رول لري چون اکثرا ځوانان وي ځوانان 15 تر 29 کلو ځوانان پکې وي او دغه ځوانان اکثرا په دوه ستونزو زیات اخته کیږي لنی کمرغه په افغانستان کې یو ستونزه ده او په نور نړۍ کې دوه ستونزې دي په افغانستان کې زیات شیو لري هغه تکلیفونه خصوصا خلقی تکلیف چې دی افسردګي یا ژور خفګان ورته وایي او په غربي نړۍ کې په نور نړۍ کې غیر اسلامي نړۍ کې هلته الکول هم دي چې دی خودکشي او سبب کېدای شي یعنی دا خودکشي ته یا ځانوژنې ته زمینه مساعده ده اکثرا ما بیا هم ویل چې کله د دوی په افکارو کې تغییر راشي کله چې یو شخص په افسردګۍ باندې اخته شي همیشه هغه خپل ځان کم فکر کوي هغه علاقمندي د ټولنې سره نور لمنځه وړي کموي هغه همیشه د احساس د ګناه کوي د علایم د افسردګۍ
یا
د ژور خفګان دي همیشه په تمرکز کې خپل ستونزې یعنی وایي چې حافظه مې ختمه ده همیشه خپل په ټولنه کې ډېر کم فکر کوي همیشه خلق یا فکر مزاج ډېر افسرده او چوپ و آرام وي او دوی فکر کوي چې زه هیڅ نه بې معنی یم او زه ګناګارم نو زه څه کوم د ټولنه کې او ټولنه کې زه اهمیت نه لرم دوی ځکه خودکشي کوي یعنی مخکې له دې نه باید د دې موږ هیوادوال په دې ځان پوه کړي چې رواني ناروغۍ کوم دي او خصوصا هغه ناروغۍ او هغه رواني ستونزې چې د دغه ځان وژنې ته زمینه مساعده وي باید په دې باندې ځان پوه کړي نو کله چې دغه کسان تاسو ولر چې یو د ټولنې نه ځان ترد کړي ځان ټولنې نه ځان منځوي کړي او ځان سره په سوچ کې سو یا ځان ورته کم احساس شو یا همیشه د بدبینی او د پرخاشګری حالت ځان ته غوړه کړي او یا همیشه ځان ته کوهه کړي چې د ټولنې نه باید جدا جلای او چیرته کونج کې کینی نو دا په دې پوښتنه چې دوی د خطر ته معرض دي او دویم مسله ډیر مهمه ده چې دا کسان چې کله خودکشي کوي مخ کې تاریخ د خودکشي هم ځان سره لري یا مخ کې د ځان وژنې کومه تجربه ځان سره لري یا قصد کړی وي او یا هم تهدید کړی وي ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل لاسونه په چاقو باندې وهي یا په پل باندې وهي یا ځینې کسان دي چې څه دوایي خوړلي یعنی هغه کله هغه کسان چې دغه قصتونه مخکې نه کړی وي د ځانوژنې لپاره دوی ډیر معروض دي په دې خطر چې دوی ځانوژنه وکړي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه یې دا وه چې د دوا جانبي عوارض څه دي؟ کوم خلک چې د رواني اختلالاتو دپاره دوا استعمالوي په هغو کې به څه جانبي عوارض پیدا کیږي؟
په عمومي صورت باندې خو هره دوا په خپل ځان ته خصوصیت کې او په خپل ځان ته ترکیب کې یو خاص عوارض جانبی لري او په مختلف اشخاصو کې مختلف خپل جانبی اعراض کوي، جانبی ستونزې کوي. ځینې داسې دواګانې دي چې اصلا ممکن داسې کسان دي لکه څنګه چې متاسبینو چې متاسب په جسم کې، په لاس او په خو په مخ په ټول اعضاو کې سره فرق لرو، همدغه رقم په خپل روان کې هم سره فرق لرو. ځینې کسان دي ډېره کمه دوا تحمل کولی نشي، خو ځینې کسان دي په ډېر لوړ دوز باندې دوا تحمل کوي. نو دا د خپل شخص پورې مربوط ده چې دوا خو اوس عمومي صورت باندې اکثره هیوادوال او موږ هم تجربه چې لرو دی نه ویلېږي چې د رواني عصبي دواګانې ځکه نه خوري چې دوی باندې خوب راولي او یا هم یو قسم نارامه کوي. نو دوی دوا قطعي دا سوچ کوي چې دوی سوچ کوي چې محتاط کېږي، ولې دا خبره نه ده. یعنی د رواني ناروغیو ډېرې کمې دواګانې دي چې هغه احتیاط منځته راوړي. ډېر کمې دا یوازې بنزو جازپین سیمه ورته ویلي خوب دواګانې چې هم ورته وایي هپنوټکس ورته وایي، دغه دواګانې دي چې دوی احتیاط منځته راوړي. ولې اکثره دواګانې احتیاط منځته نه راوړي، بلکې د هغه طریقه یې زده نه وي چې څرنګه زه دا استفاده وکړم، څرنګه هم دوز لوړ کما او څرنګه هم بیرته دوا قطع کما. لکه څنګه چې مخکې یو واردونکي هم ویلي چې زه چې دوا قطع کم بیا ستونزې پیدا کیږي ماته. نو کله چې د رواني ناروغیو دواګانې تاسو شروع کوئ، د خپل ستونزې او تکلیف لپاره ډاکټر تاسو تجویز کوي، کوښښ وکړئ چې دوا په منظم دوز سره وخورئ او چې کله یې قطع کوئ په تدریجي شکل قطع کړئ، تر څو هغه اعراض چې تاسو ترې ویریږئ چې ممکن معتاد مې کی او یا هم ماته ستونزې پیدا کوي د هغو نه مخنیوي وشي.
بله ډیره مننه. او د خوړو په اړه هم ویلې د سیزنګړي خوړه شته چې د رواني اختلالاتو مخنیوي دی وکي.
ما مخکې ویلې د رواني ناروغي او یا د رواني ستونزو د اسبابو کې چې بایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی اسباب دي، او وروسته بیا مل سي سایکولوژیکی یا رواني اسباب دي، او بل می محیطی یا اجتماعي اسباب دي. په اجتماعي اسباب کې ما ویل چې هغه کسان چې په کوچنیواله کې د غذایی فقر سره مواجه شوی وي او یا هم په غذاو کې هغه کوم ضروري شان چې یو ماکرونایټرینټ ورته وایي، بل ماکرونایټرینټ ورته وایي چې ماکرونایټرینټ هم دغه شحم ده، یعنی غوړ دی او کاربوهایډریټ ده او ورسره د پروتین دی، او همدارنګه په ماکرونایټرینټ کې لکه منرالونه دي، ویټامینونه دي. دا هم رول لري کله چې یو شخص متوازن غذا او مکمل غذا وخوري او د لودونکو دغه مواد یا ماکرونایټرینټ او ماکرونایټرینټ دي، نو دا کسان بیا په رواني ستونزو ناخته کیږي. غذا هم رول لري، خصوصا ویټامینونه کچري کمبود سبب شي، دا هم په رواني ناروغي په مخنیوي کې رول لري کچري منظم شکل باندې د هغه خو غذایی مواد چې د ویټامینونو ولري غنی وي، همدارنګه د مینرالونو غنی وي، نو ممکن د لیستونز حل شي.
بله مننه. د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د برخلې خوري زما تاسو د جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ جیک دی، لګی ټیټ کئ، مهرباني وکئ پوښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده، رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او فرق لري؟ آیا د رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون د ابتدا او شروع ده او کنه دی فرق لري په خپل مابین کې؟ او دا کو فرق لري؟ نو فرق به څه کې لږه څه واضح کړه ته، نو مهرباني دی.
بله بله ډیره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې دی خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلي خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
وخت هم کم ده، زه بلند وایم چې دغه جنون چې د روان ناروغي یو برخه ده او ډیره کم فیصد یو برخه ده چې د پدې ناروغي باندې اخته کی، یعنی د رواني ناروغي په یو ګروپ کې هم دا جنون هم راځي چې مختلف ناروغي پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو، په خاص توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغي او پاک لبانې که زه ووایم ده او مثال باندې ګران اوریدونکي باید دا هم واوري او جدي دا خبره ونیسي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا سټیګما یو ننګ نه ده او د تداوي وړ ده. باید تداوي ته هڅې او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي د تداوي وړ ده. هیڅکله باید تاسو په دې کې تداوي کې ورستوالی ونه کوي او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زره ډاکټر ته لاړ شئ ترڅو ستونزې محل شي. درېمه، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپېژندل شي، یو ناروغي په شکل وپېژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبیعي صورت ونه نیسي، یعنی په دې معنا چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري هغه ته کوم اهتمامات نیول کېږي، همدارنګه باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغۍ په هکله باندې مکمله آگاهي او پوهاوی پیدا کړئ تر څو کومې ستونزې لکه چې دا مخکې ورور هم پوښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او آخري خبره دا چې کوشش دې وکړي چې د ډاکټرانو توصیې چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیې تاسو په دقت سره واورئ او عملي یې کړئ تر څو د ستاسو د ناروغۍ په هکله باندې معلومات حاصل شي او د هغه درسته درملنه وشي او د راتلونکي هغه نورو ستونزې چې منځته راوړي لکه چې غټ خطرناکه هغه یا همدا ځان وژنه ده، په دې هکله باندې درست تدابیر ونیول شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به هم له تاسې وپوښتو چې کوم کسان ډیر له دغه خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي دوی د پرواني ناروغیو باندې اخته شي، یعنی د هغو کسانو شرایط څه دي، یعنی په کومو شرایطو برابر کسان دغې بیمارۍ تهدید لاندې دي؟
اکثر نه کسان چې هغه درست محیطي او دغه د ژوند کولو شرایطو ته مساعد نه وي. ما مخکې د رواني ناروغۍ په اسبابو کې محیطي ناروغۍ اسباب ویلې، لکه هغه کسان چې د مور پلار نه واړه پاتې یتیمان دوی په زیات د خطر سره مواجه دي، هغه میندې او هغه ښځې چې هغوی طلاقونو سره مواجه وي او یا کورني تاوتریخوالي سره مواجه وي، خصوصا هغوی د ناروغۍ د رواني ناروغۍ ته ډېر مساعد دي. همدارنګه زموږ په هیواد کې متاسفانه هر ورځ موږ تاسو وینو چې چیرته انفجارات دي، کړي کېږي، جنگونه دي، بې عدالتي کېږي او همدارنګه د فقر ده. دا هغه کسان چې د دغه ستونزو سره مخامخ وي دوی په دغه ستونزو اخته کېږي او رواني ناروغۍ ته دوی مساعد وي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت په ختمېدو دی، خو بیا به هم یادونه وکړو دوستانو ته چې کم کسان په دې ناروغۍ باندې چې اخته دي باید په سر کې کوم تدابیر ورته ونیول شي.
ما مخکې ویل تقریبا دینه مخکې چې دوی باید همیشه عاجلن ډاکټر ته مراجعه وکړي او درملنه درسته وکړي او د ستونزې درملنه وړ دي. د ډاکټرانو باید هغه کوم هدایت چې دوی ته اوریدل کیږي باید هغه درست عملي کړي.
بله،
تر څو د دغه ستونزو نه مخنیوی وشي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن. زموږ همکار احمد حنا اشراق لده او د بیا له تاسو سره.
سلام، تشکر. شما هم خسته نباشین دکتر سپی.